د مازیګر 4:13 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په 2:14 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یو 14 د جنگلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. د غراس په یو بل 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو نو موړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه د 14 مسولیت چا یو میدلنه ده. خسته د افغانستان د بیرغونی پر چارو د امریکا سره پلټونکو اداره سیګار ویل طالبانو حمله په کابل کې زیات شوی او د دې لپاره حکومت چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبريالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن لدی مخکې ویلو چې د مخکنی د ترامپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه و بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالاتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغې نوې ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیزا په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو پزړه پوری راپور. یو فلسطینی انزورګر یو خاصه کافي جوړ کړي. د دې کافي دیوالونه د سحکاري لکه د ونې څنګه چې پر پرتیوي. دا فلسطینی انزورګر وایي دای غواړي خلک د په کافي کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلس سیمه کې یو داسي کافي جوړ کړي چې په ونه کې د کور غونډشکاري. د یغواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رويټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسي ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا نقول ده دي زي پاړه بدر ته وایم چې خلکو ته ډیر پزله پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځای نه نشته. کوڅوک وړي د طبيعت خلا وويني به د اسرائيل ته نه نو زیو دا کار زمون لپاره ډیر ګران دي. ټول ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا ورته لرو چې ځان ته طبيعت جوړ کړو، موږ بديل لټول شو.
دا کافی داسي اورل سوي چې خلک پکښې له آرامي فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو ترڅنګ خوندوره کافی هم وڅشي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړنګ د بندیزونو له کبله د ورتک اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر خزای دی. کله چې زدل تراشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نبلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافي په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپل کافي د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګې پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره توتريخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن پام دی اکله د کورنۍ او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، توتريخواله یو ټولنیز مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې لبات چلن څخه ژر اغیزمن کیږي، نو پایلې هم د غوی لپاره ډېری خطرناکې وي. څوار لاس کلن نجیب لزان سره د خشونت پاړه وایي،
تم اوسله کیږي ورونه مې وایي، اوړکه ورور مې د خورګان مې وایي، پړ چې سم کی تراسي وایي دی پیولې دی توا مو وایي فلاس سی سکری یا پیغام چی درته چای تیز را چای ورته نو واردونه کی کور کې ناس مو مکتب ته نن تلن چراغ پلارو اصحاب خراب پس وی ول په سر باندې دی جته سر روان مات کې بیگ بوتلم شفخانی ته مور سر مې روان پاسمان کې ډېر ول امپلار مې
تو تری خو لا یو خشونت کدي هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې و مور د چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې وسره کړي ورته واکشي.
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نه سم وهم. کله چې بیخوی اسم بیا ولکم وشت کوم.
په چی باندې وهی؟
یا پلاس بوندی، یا چپ لقه بوندی، یا پلخت بوندی، یا پلین بوندی، هر شیچی برا فرست.
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گیزن گنه خواه، من خواه ای بی کی.
خواه، نخوله گذره دی اصاب دسی نارمان که؟
نکی گی، دقیق جوش که چای نسیم کلا، دیر بوج رو بوندی راج.
نکل چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی، زرم از اوری گی چی ولی ما اوه ها، اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما. نورم زرم از اوری گی، خو ما هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرس دید سی آوری.
بیا او روست پیمانه؟
او روست پیمانه.
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
او بلا رس بیا.
تاسی ماشومان و هی کنه بیاو تا متوجه سوی داد سو بره پس رفته کی گی؟
تو دستی کم جورت کی گی دقیق عرض داده چه ارسو گیا پرتا که او کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلا چه ماشومان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت که بی په خشونت سره ماشوم مړاوې او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دته ډیر په لوړ سترګه کتلې دي. ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړې ده. که چیرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. باره لو دیغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نسوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو، کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو لاسه پالچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړاندو سو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویل کیږي دل نه پوهینه ویل کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویل کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی ویب سایټ ذاتی کوتا کو تر واخل او دبای تر واخل او دب او دوب او دب او دوب دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلود دی، تعلیم درلود دی، نو مخې ته به کېنول شي بچی دا خط ولیکه درس وایي، دا ټول نه پوینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي.
که راستو دي ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په دې باندې بد تاثیر کوي؟
ډیر. ماشوم ته چې ته څومره رړل ور نږدې کوي، لاس په کشکاږي، خکالی ورته کوي، ښه لباس راغونځي، بازار کې چکر ورکوي، ماشوم په خپل واده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته یو پاسه چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لري کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبدیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالې ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دې ته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داری شپه خوب کی چیغي وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وای چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور او پلار او نور مسیانان ډیر رحم وکي او ډیر ژر په وسو دي، او نو مور ظلم پیو کی نه پلار پیو کی، چې ماشوم د کنه پرکان د کړه ګل دی شته، ولې په دې باندې ظلم نشي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومان سره تاو تریخوالی ونی شي، ځکه چې هغه سخت زیان اړوي. د ماشومان خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تم هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې بووري چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملی لوبغاړي د ایران په کورنۍ او سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم ووري چې دروان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیګ نیولې؟ د غیګ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لاند مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال وبو ونڅخي څه به درپېښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولې سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پینځم په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز ورستې لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړی یو ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق سلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یو او راشد خان هم یو وکټ واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان څنګه لپاره یو څلور درې ناس وزیدلې منډي جوړې کړې.
یو وار بیا هر کله له ازادي رادیو نه د لوبل میدان او نيز خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډله برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتواني کې په دې سیالیو کې بری تر لاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستيال او د والیبال د ملي لوبډله لروزون کې محمد یوسف صادق سره می خبري کړي دي.
السلام علیکم. ملي لوبډله خو مدا څو کومغه ندی فعالیت ندی، خو ایران سره غږی ګو. ایران د درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې تاسو جوړیږي هغه نه دعوت کړی ده. اوس کارونه جریان لري. دوی به ان شاء الله بزی هلته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه هلته اشتراک کوي. دوی نو نور کارونه زمونږ هغه دي. او جمنازیم چې سالون دی ورزشی ده د فدراسیون لپاره جوړی شي چې هغه هم انشاءالله په سالور پنځه میاشتې کار تکمیل کیږي او په بهره برداری سپارل کیږي. نور برنامه او پلانونه چې موږ لرو د خزینه مسابقات د سرتراستري مسابقات چې په همر میاشتې په هغه دي اتم مارچ کې دایریږي. اغه تو نور ولایتونو تیمونه راځي او یو تیم ان شاء الله د زمونږ ماجرین له ایران راځي اشتراکي د خزینه. او زمونږ لیگ دی چیلنج کپ کې ان شاء الله د ملي تیم اشتراکي البته په بنگلاديش کې په اگست کې د البته ان شاء الله اشتراکي. نو البته چې کوالیفای به شي بیا سنټرال زون ته ان شاء الله به ورشي. دا زمونږه برنامه دی. په ظرفیت سازی هم کې مونږ پلان لرو چې د ریفریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو. یو شپک یا سالور کسان انشاءالله معرفی کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې نیسي او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیگ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوی دی کنه له دین وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، دا څه ده چې مونږ خو مخکې له دینه مونږ هغه سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو زموږ لیگ په دې کال کې لیگ کې درې کسان تخنیکی کسان مونږ دعوت کړی وو چې دلته مونږ سره مرسته کړی وو. دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړې ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیگ کې هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشتې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دي دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبي دي کنه؟
نه، دا چالنج کاپ دی افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه په کې ګټه غزن کوي.
او بیا په دې چیلنج کاپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي، هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او سکالی په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2020 کال کې، 2020 تم پلان شته دي؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال د ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوس چې معلومه ده چې سکل به کومه میاش کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې په لکه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات، بهرنیو مسابقاتو باندې، چې ځکه کېدای شي چې هغه ملي ټیم لوبغاړي چې بهر نه وي د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کاپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو د خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پښتنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کاپ یادونه وکړه، څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ کوشش، آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو. مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې راليګو، چې هلته به کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي. نو یعنی دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغه دغومره نتیجه به ترلاسه کړو. نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په چیلنج کاپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادق، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي، وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي، چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. کچیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدي اوبه کوي، تیروتی یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه و نه څخل شي، وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ سمه خوله نه کوئ نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغېز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغېز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغېز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1-2% اوبه کم شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي سخته لوږه در باندې راځي. حتماً 1 ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوچنده کیږي. اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه هم وزنه او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ دریږي، یو له بل څخه لاسونه چاپیروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتې واچوي او په ځمکه یې راګزار کړي. خو لوبغاړي ډیر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپل پخې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاویدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنی یوې هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او ځواک وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لورې نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریګ یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان اونې خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتنه سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پزړکې مې د مینې ولولې را پاروي. او پزړه کې مې دمنې ولولې را پروي او ستا دا پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړه کې مې دمنې ولولې را پروي او پزړه کې مې دمنې ولولې را پروي او ستا دا پنګړو شرنګ